طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګران زده کوونکو ستړي مشه هیله منیم تاسو په خیې او د طبی زده کړې د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوی وای. ګران زده کوونکو د طبی زده کړې پنن خپراونه کې د کتاب د 500 صفحه د فارماکولوژي نوې درس لرو. ټول زده کوونکي کتابونه راواخلای او د کتاب 500 صفحه پیدا کړئ. درنو زده کوونکو په 500 صفحه کې آنټي اسیدونه یا آنټي اسیدز پیژنو. مخکې لیدې چې په دې موضوع پیل وکړم په لنډ ډول یادونه کوم. د فارماکولوژۍ په همدې درسونو کې موږ تر دې دمه د سوموجیل او بونجیلا په نوم ملهمونه وپېژندل. بونجیلا مو وپېژند چې د خولې د زخمونو لپاره د خولې د سوځېدنې پر وخت په خوله او غاښونو کې د سرکۍ د راختلو پر وخت او د خولې د دردونو لپاره کارول کیږي. دا اصلا آنټي انفیکشن ملهمونه دي، یعنی د انتان ضد دي. خصوصا په خوله کې ډیری زخمونه د کانډیډا البیکانس په نوم د فنګسي انتاناتو په واسطه ناروغۍ رامنځته کیږي. یا په خوله کې ډیری زخمونه د فنجانو په سر رامنځته کیږي. د همدې ستونزې د له منځه وړلو لپاره همدغه بونجیلا استعمالولی شئ. که اوس ووایم چې د طبي زده کړې هر زده کوونکی باید بونجیلا ملهم په کور کې ولري، ځکه په کور کې حتما په یوه میاشت کې یا په دو میاشتو کې یو ناروغ پیدا کیږي چې د خولې ستونزې لري، یا یې خوله سوځي، یا یې په خوله کې زخمونه پیدا کیږي، یا یې غاښونو یا وریو کې سرکۍ پیدا کیږي. که اوس دا خبره وکړم چې هر زده کوونکی باید بونجیلا ملهم مخکې له مخکې په کور کې ولري، نو بیا به یو داسې حالت واقع شي چې په ټولو درملتونونو کې به د بونجیلا ملهم نه پیدا کیږي، ځکه په زرګونه زده کوونکي به زرګونه ملهمونه له درملتونونو واخلي. خو زه به داسې ووایم چې ملهم وپېژنئ، درمل وپېژنئ، کله چې اړتیا پېښه شي بیا درمل کور ته راوړئ، ځکه شاید تاسې دغه درمل استعمال نه کړئ، د خپل تاریخ لري، تاریخ بیا تیریږي. مونږ خو یو درمل دا نه دی چې دغه یو درمل مو ویلی دی، پراتلونکي کې نور درمل بیا وایو. نو هیله ده چې تاسې د دې درملو لپاره ښه مطالعه وکړئ، حافظې ته یې وسپارئ. ګرانو زده کوونکو راځئ د کتاب د 500 صفحه همدغه درس مخکې وکړو. 500 صفحه کې آنټي اسیدونه پیژنو. انټی اسیدز په قوس کې لیکل شوی دی. انټی اسیدز ګرانو زده کوونکو، کچیرې یو ناروغ د معدې دردونه ولري، په معدا کې سوختګي ولري، د زړه سوځیدنه یا هرټ برن ولري، خولې ته ترش اوبه راځي، د دې د تداوی لپاره موږ نن درمل پیژنو. یعنی په دې صفحه او راتلونکي یو پنځوسمه صفحه کې هغه درمل پیژنو چې د معدې د ستونزو د لمانځه وړلو لپاره استعمالیږي، د معدې د مرضونو د ختمولو لپاره استعمالیږي، د معدې د بلابلو دردونو د آرامولو لپاره استعمالیږي. نو انشاءالله ټول زده کوونکي به همدغه سره سره ډیر ښه زده کوئ. قدرمنو زده کوونکو، راځئ په درس پیل کوو. انټی اسیدونه لیکل شوي دي، په قوس کې هم انټی اسیدز لیکل شوي دي. لاندې لیکل شوي دي، انټی اسید ضعیف قلوي درمل دي. کوم ډول درمل دي؟ ضعیف دي خو قلوي درمل دي. انټی اسید ده نوم دی، د همدې درملو نوم انټی اسید دی. قلوي درمل دي، قلوي خواص لري. پخوا مو په خبرونه کې د قلوي او اسیدو په هکله خبرې کړې دي. قلوي هغه مواد دي چې څنڅه تریخ غوندې خوند لري او د تیزابو ضد دي. دا چې په میدا کې تیزاب زیات تولیدیږي، نو داسې مواد باید استعمال شي چې هغه د تیزابو ضد وي. کله چې هغه وخوړل شي، معده ته لاړ شي، په معده کې تولید شوي تیزاب باید خونسا کړي، د هغې ضد عمل ترسره کړي. نو ځکه دغه نوم هم داسې ورته ورکړل شوی دی چې انټی اسید. انټی همیشه ضد ته وایي، اسید تیزابو ته وایي. انټی اسید د تیزابو ضد، مانا دا چې دا درمل د تیزابو ضد دي. د کومو تیزابو ضد؟ هغه تیزاب چې په معدا کې تولیدیږي. په معدا کې په سلرو ساعتونو کې تقریبا 2.5 لیټره اچ سی ایل تولیدیږي. د هغې د لمانځه وړلو لپاره باید دغه درمل استعمال شي. اوس دلته داسې لیکل شوی، تاسې ګورئ، انټی اسید ضعیف کلوي درمل دي. کلوي دي خو ضعیف درمل دي، یا ضعیف کلوي دي. کله چې د خولې له لارې وخوړل شي، په معدا کې د تیزابو یا اسیدو سره یوځای کیږي او په نتیجه کې اوبه او مالګې جوړیږي او د معدې تیزابیت له منځه وړي. دای میکانیزم شو، دای موډ آف اکشن دای، یا په دې ډول عمل کوي. څه ډول؟ کله چې دغه درمل یعنی انټی اسید درمل چې لاندې په انځورونو کې هم وینئ، دا وخوړل شي، دا معدې ته ځي. په معده کې د معدې له تیزابو سره یوځای کیږي. کله چې ورسره یوځای شي، په نتیجه کې د دې دواړو څخه یعنی تیزاب جمع همدغه الکلی یا دغه درمل، د دې څخه مالګې جوړیږي او اوبه جوړیږي چې دا د بدن لپاره بیا زیان نه لري او په نتیجه کې هغه د معدې تیزابیت له منځه ځي. په معده کې چې کوم تیزاب تولید شوی و، هغه له منځه ځي. نو اصلا دغه درمل د معدې هغه تولید شوي تیزاب چې په معدا کې شته دي او له امله یې د معدې دردونه شته دي، د معدې سوختګي یا سوزش یا د معدې سوځیدنه شته ده، او یا د مرۍ پر لور د معدې د تیزابو راتګ شتون ولري. چې په دې وخت کې یو ناروغ داسې وایي چې زړه مې ایشیږي، یعنی د زړه شاته مرۍ وکیږي، د هغې سوځیدنه رامنځته کیږي، او یا هم همدغه تیزاب خولې ته راپورته کیږي. د یوه کس ستونی او خوله د دې تیزاب له امله سخت تخریش کیږي، حتی ټوخی ورته رامنځته کیږي. د دې ټولو د حل لپاره لازمه ده چې دغه درمل استعمال شي تر څو دغه تیزاب کم شي او د معدې دغه ستونزې له منځه لاړ شي. کوم درمل استعمالوو؟ انټي اسید یا انټي اسیدونه. اوس د دې درملو د استعمال ځایونه ښایو. پورته یې هغه عمل دی چې په کوم عمل سره په کوم میکانیزم سره دغه درمل تاثیر کوي. لاندې لیکل شوي دي د استعمال ځایونه. قوس کې لیکل شوي دي انډیکیشن. انډیکیشن د استعمال ځای ته ویل کیږي. جواز یې په کومو وختونو کې جواز لري. ښه لیکل شوي دي هر کله چې په معده کې د معدې تیزاب چې هغې ته ایچ سی ایل وای په قوس کې لیکل شوي دي ایچ سی ایل، ایچ د هایدروجن یا هایدرو څخه اخیستل شوی دی، سی ایل د کلورین څخه اخیستل شوی دی، هایدرو کلوریک اسید دی. اصلا د معدې تیزاب هغې ته هایدرو کلوریک اسید یا ایچ سی ایل هم ویلی شي. ایچ سی ایل د معدې تیزابو د مرکب فرمول دی، یعنی دا فرمول بڼه ده. لکه مونږ اوبو ته وایو چې ایچ دو او. ښه، اوس بیا وایو هر کله چې په معده کې د معدې تیزاب یا ایچ سی ایل د خپلې اندازې څخه زیات تولید شي نو معده دردونه پیدا کوي، او د دې تر څنګ د معدې تیزاب یا د معدې ترش اوبه مرای او خولې ته پورته کیږي. نو په دې حالت کې د انټي اسید شربت یا ګولۍ باید ناروغ ته ورکړل شي چې د څو دقیقو په جریان کې پورته ټولې ستونزې له منځه وړي. د دې تر څنګ د معدې او مرۍ د زخمونو پر وخت هم استعمالیږي. په دې نه مو ښه تشریح کړې ده. که چېرې په معده کې زخم و هغې ته څه وایي؟ تاسې ووایئ د معدې زخم ته څه وایي؟ ګاسټریک السر ورته وایي. که د ګاسټریک السر ستونزه وه د معدې زخم و، او یا هم ایزوفیجیل السر یا ایزوفاجایټس و د مرۍ زخم و، د هغې لپاره هم باید دغه درمل استعمال شي. ولې؟ ځکه کله چې په معدې کې زخم وي نو کله چې په زخمی ساحه باندې تیزاب اچول کیږي هغه به سخت درد کوي که په روغه ساحه باندې. اوس د لاس په ورغوي باندې مونږ تیزاب اچوو دا به ډیر درد کوي که په هغه ساحه باندې چې هغه کې زخم هم پیدا وي په هغې باندې اچوو. نو هغه زخم بیا نه جوړیږي، هغه نور هم ټروماټایز کیږي، نور هم د ټروما یا ضربې سره مخ کیږي. د دې لپاره چې د معدې زخم جوړ شي، د مرۍ زخم جوړ شي، باید ضرور انټي اسید استعمال شي. په کومو وختونو کې؟ کله چې د معدې دردونه وي، ستونی ته ترش اوبه راځي یا خولې ته ترش اوبه راځي یا مرۍ سوځي، او یا هم د زړه شاته مرۍ چې کومې شتون لري د دې ځای سوختګي وي، سوزش وي، دردونه وي، په دې ټولو وختونو کې باید انټي اسید استعمال شي. لاندې استعمال اندازه لیکل شوې ده، دې ته ډوزیج وایي. ډوزیج یا ډوز هم ورته ویلی شو. د استعمال مقدار یې څومره اندازه مونږ استعمال کولی شو دې ته څه وایي؟ ډوز ورته وایي. لیکل شوي دي دوه یا درې کچوغې شربت په یو ځل خوړل کیږي. دا شربت که نیم هم وڅښئ کوم زیان نه لري. معنا دا چې که چیرې ډیر سخت دردونه وي نو کولی شئ نیم شربت هم وڅښئ یا د نیم کم شربت هم وڅښئ. یعنی دا داسې درمل نه دی چې د وینې ته جذبیږي، او کله چې وینې ته جذب شي هغې نه وروسته ینې ته ځي، دماغو ته ځي. دا په دې لارو نه ځي، دا یوازې معدې ته ځي. په معده کې د تیزابو سره یوځای کیږي، بالاخره مالګې جوړیږي، هغه له بدن څخه د کولمو څخه بهر وځي، پایته موادو کې بهر وځي. یعنی دا درمل وینې ته نه جذبیږي. نو دلته لیکل شوی دوا یا درې کچوغې شربت په یو ځل خوړل کیږي. معمولا دا په هغه وختونو کې تاسې خوړلی شئ کله چې دردونه وي. هر وخت هم دغه درمل ما خورئ د دردونو پر وخت استعمال کولی شئ. زه هم همدغه شربت تیار په کور کې همیش لپاره ساتم. کله چې د معدې سوزش یا ستوني ته ترخې اوبه راځي تقریبا دوه یا درې سرونه همدغه وڅښئ، راکرو اوبه شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، د استعمال په هکله پوه شوئ چې دوه یا درې کچوغې دغه شربت خوړل کیږي. لاندې لیکل شوې دوه مالیکه کې که ګولۍ یا ټابلیټس استعمالوئ، غواړئ ټابلیټس استعمال کړئ یا ګولۍ، نو یوه دانه ګولۍ باید هغه وژول شي، یعنی یوه دانه ګولۍ ژول کیږي. لاندې دوه انځورونه دي، چپ طرف ته شربت دی او ښی خوا کې سور پکټ دغه ټابلیټس یا ګولۍ دی. که ګولۍ خورئ هغه به په اوبو پسې نه اچوئ، هغه خولې ته واچوئ، وی ژویئ. او که چیرې غواړئ شربت استعمال کړئ، دوه سره، درې سره، حتی تر پنځو سرونو پورې نیم شربت هم څښلی شئ که چیرې شدید حالات و دردونه مو نه آرامېده. درنو زده کوونکو، دغه شربتونو کې ویلنی ډېر استعمالیږي، یعنی ویلنی داسې خاصیت لري چې هغه د تیزابو ضد خاصیت لري. کوم تیزاب چې په معده کې تولیدیږي د هغې ضد خاصیت لري. نو اوس که چیرې تاسې په کور کې ویلنی لرئ او دا درمل نه لرئ، نو کولی شئ ویلنی هم استعمال کړئ، ځکه دغه شربتونه د ویلنی څخه جوړیږي. په ساده ډول یې تشریح کوو. ویلنی داسې خاصیت لري چې هغه د تیزاب ضد دی، یعنی قلوي خاصیت لري. او یا یو بل څه هم درته ښایم، که چیرې تاسې د معدې له دردونو سره مخ کیږئ، معده مو جوش کوي، سوځي، او دغه شربت ته لاسرسی نه لرئ، د شپې دوه بجې دي، ناوخته تاسې له خوبه راپاسئ، د معدې له دردونو کړېږئ، باید څه شی وکړئ؟ تاسې کولی شئ شیدې وڅښئ. د شیدو چای څښل یا یوازې شیدې څښل دا هم د دې سبب کیږي چې د معدې تیزاب خونسا شي، هغه له منځه لاړ شي او د معدې دردونه آرام شي. حتی دننه په یوه دقیقه کې د معدې دردونه آرامیږي. نو ګرانو زده کوونکو، شیدې داسې یو حیثیت لري چې هغه د تیزابو ضد دي، معنی دا چې څه نه څه قلوي خاصیت لري. کوم ډول خاصیت؟ قلوي خاصیت لري. میکانیزم یې زده کړئ. معده کې تیزاب دي، تیزاب تروش وي لکه د لیمو اوبه، د هغې نه هم حتی د معدې تیزاب یا ایسیل د هغې په اړه په کتابونو کې ویل کیږي چې دومره تروش دي یا دومره تیزوالی لري که چیرې د بدن په غوښه باندې واچول شي، په ورغوي باندې واچول شي، د هغې څخه لاندې وځي، یعنی د بدن غوښې هغه هضموي، د لاس د پوستکي څخه تیریږي. خو دلته به تاسو ته یوه پوښتنه پیدا کیږي چې استاد، چې دومره تیز تیزاب دي، نو ولې د معدې غوښې هغه نه هضموي، معده ولې نه سوری کوي؟ جواب به یې داسې ووایو چې خدای تعالی معده د یوه پوښ په واسطه کور کړې ده. د میوکس ممبران په نوم یو پوښ ته یې مکوزه ممبران، هغې معده پوښلې ده او دغه ممبران یو ډول مواد جوړوي یا افرازوي چې هغې ته پروستاګلاندین وایي. پوښتنه مو کړې ده، ځواب یې وایو. دا پروستاګلاندین داسې خاصیت لري چې په دې باندې د معدې تیزاب تاثیر نه کوي او دی پروستاګلاندین په نوم موادو معده چار چاپیر دننه هغه پوښلې ده، ځکه د معدې تیزاب د معدې په غوښه باندې یا د معدې په دیوال باندې تاثیر نه لري. خو که چیرې د معدې تیزاب راواخلو، د انسان په لاس باندې واچول شي یا د انسان د بدن په کومه بله برخه باندې واچول شي هغه سوری کولی هم شي. دا چې معده ته زیان ولې نه رسوي، د معده په داخل کې پروستاګلاندین شته دي چې دا داسې مواد دي چې د معده تیزاب ورباندې کوم تاثیر نه لري یا د معدې تیزاب ورسره سروکار نه لري او د معدې دیوال یې ورڅخه پټ ساتلی دی. خدای دې وکړي چې پوه شوی به وای. پروستاګلاندین نومیږي. اوس موضوع لږ نور هم ژوره ځي، لږ فکر مو غواړ. دغه مواد چې پروستاګلاندین نومیږي، نومونه یې ما زده کړئ، خیر یو مفهوم واخلئ. دغه مواد چې پروستاګلاندین نومیږي د معدې داخل پوښلی دی. ګورئ، ځینې حالات راځي لکه یو څوک ځینې درمل استعمالوي، خصوصا سټیرایډونه یا پاراسټامول ګولۍ، یعنی د دردونو ګولۍ په دوامدار ډول استعمالوي، اسپرین په دوامدار ډول استعمالوي، دا د دې سبب کیږي چې پروستاګلاندین جوړېدل نه شي یا د دغه موادو جوړېدل کم شي کوم چې د معدې دیوال پوښي. نو کله چې دا کم شول، د معدې تیزابو ته یو چانس ورغی، یوه موقع ورته په لاس ورځي، هغه د معدې په غوښه باندې حمله کوي، د معدې دیوال په هغې کې زخم پیدا کوي چې دې زخم ته بیا ګاسټریک السر وایي. څه ورته وایي؟ ګاسټریک السر. کله چې ګاسټریک السر پیدا شو، دلته بیا ایچ پایلوري په نوم باکتریاوې شته چې په خوړو کې مونږ خورو یا هم په نورمال ډول په معده کې هغه ګرځي راګرځي ځینې وخت. خو کله چې هغې ته موقع پیدا شوه، زخم پیدا شو، سمدستي د زخم ته دغه باکتریا ځي، ایچ پایلوري باکتریا د معدې په دیوال کې ځای پر ځای کیږي. بالاخره همدغه ایچ پایلوري پرمختګ کوي او دغه باکتریاوې د معدې دیوال تخریبوي او که چیرې تداوي زر ونه شي، د معدې سوری کیدل رامنځته کیږي، یعنی معده سوری کیږي. هم د څه له امله؟ یو نفر دی داسې درمل استعمال کړل په دوامدار ډول چې پروستاګلاندین نه شول، یعنی هغه مواد جوړېدل نه شول چې هغې معده پوښلې ده. د چا څخه یې پوښلې ده؟ د تیزابو څخه، د معدې د تیزابو څخه یې پوښلې ده. خو کله چې دا مواد کم جوړ شي، نو معدې تیزابو ته چانس ورځي، په معده کې زخم پیدا کیږي، په دې زخم کې بیا باکتریا هم ځای پر ځای کیږي چې هغې ته ایچ پایلوري یا هیلیکوباکتر په نوم باکتریا ورته ویل کیږي. ایچ پایلوري باکتریاوي دا راځي، د معدې په زخم کې ځای پر ځای کیږي او بالاخره که درملنه یې زر ونه شي، د دې کس معده هم سوری کیږي چې هغې ته ګاسټریک پرپوریشن وایي. څومره غټې غټې ستونزې را پیدا کیږي. نو د دې لپاره چې د ایچ پایلوری څخه خوندي وساتل شي، د معدې د زخمونو څخه خوندي وساتل شي، د معدې د دردونو څخه خوندي وساتل شي، انټي اسید په کور کې ولرئ، د معدې د دردونو یا سوزش پر وخت یې استعمال کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، د درس لنډه خلاصه کوم. هیله ده چې ستړي نه شئ. انټي اسیدونه مو وپېژندل، د انټي اسیدونو استعمال مو وپېژن او اندازه مو وپېژنه چې څومره استعمال کړو. د دې تر څنګ د معدې زخمونه، ایچ پایلوري او د معدې تیزاب باندې موږ خبرې وکړې. دا هغه ستونزې دي چې په هره کورنۍ کې نږدې یا تقریبا پیدا کیږي او د یوه طبي زده کړې محصل په صفت باید تاسو دا کار وکړی چې خپله ځان ته یا د کورنۍ غړو ته دغه توصیه وکړئ، دغه درمل ورته توصیه کړی شئ. بغیر له ډاکټر تاسو کولی شئ دغه ستونزې حل کړئ. ډاکټران نور څه دي؟ همدغه دي چې دغه موضوعات یې ویلي دي او ډاکټران جوړ شوي دي. تاسو هم همدغه موضوعات په علمي ډول ویلي دي، ډاکټران جوړېږئ. هیله ده چې درسونه په ښه ډول زده کړئ. انټي اسید مو وپېژن چې دا شربتونه هم دي، د ګولۍ په ډول هم راځي. انټي اسید د تیزابو ضد، په میدا کې تیزاب کچری ډیر تولید شي، ځین وخت تیزاب ډیر تولیدېږي او د ته زمینه برابرېږي چې مارې ته راپورته شي، د میدې سوزش یا د میدې دردونه پیدا شي. نو په دې وخت کې مونږ کولی شو انټي اسید استعمال کړو. که انټي اسید نه وي د شیدو څخه استفاده کولی شو، لیویلنې استفاده کولی شو. د دې تر څنګ که دا هر څه نه وو، په هغه وخت کې چې ساسې میدا ډیر جوش کوي، یو داسې څه وخورئ چې هغه تیزاب د میدې تیزاب په دې مصروف شي. فرضاً یو کیک وخورئ. کله مو چې کیک وخوړ، د میدې تیزاب راځي په کیک باندې مصروفیږي تر څو هغه ټوټې ټوټې کړي. د دې پر ځای چې زیات ضرر ستا میدې ته ورسوي، ستا د میدې غوښو ته یې ورسوي، هغه په کیک باندې مصروفیږي، هلته مصرف رامنځته کیږي یا د میدې تیزاب کمیږي. یا مڼا استعمال کړئ، خو هیڅکله به داسې شی نه استعمالوئ چې هغه ترشي ولري. هیڅکله به دغه ځینې ورته پپړ وایي که نه، دغه شیان به نه استعمالوئ، چپس به نه استعمالوئ، سره کړي شیان به نه استعمالوئ. او د میدې هغه کسان چې دوی په دوامدار ډول سره دغه د میدې تیزاب زیاتیږي، دوی باید شنه سبزي استعمال نه کړي. شنه سبزي دا د میدې تیزاب زیاتوي. مرچ باید استعمال نه کړي، ترخه شیان باید استعمال نه کړي تر څو د میدې تیزاب کم تولیدیږي. لیمو باید استعمال نه کړي، نارنج باید استعمال نه کړي، مالټې باید استعمال نه کړي، ځکه د دوی میدې تیزاب زیات تولیدیږي. په دې موضوع کې ډېرې نورې خبرې هم شته. انشاءالله په راتلونکي کې به همدا موضوعات په مفصل ډول څېړو. او د دې لپاره چې د دې ستونزې څخه په دایمي ډول خلاص شو، په یو 15 صفحه کې، یعنی په راتلونکي درس کې، د همدې موضوع اړوند درمل نور هم مطالعه کوو. قدرمنو زده کوونکو حاضري اخلو، 40مه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډي توری دی. هیله ده ټول به حاضر یی او د ډي توری دایره به مو توره کړې وي. څلورمه دایره ډي توری. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خاد اوسئ.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.